درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت څاروان هر کله کوم طالبان وای پر شارونو یې بریدونو ته زور ورکړي خو د سولې د چارو وزارت ویان دی وای
مذاکرات او د سولې راوستو ته باید ژمن ووسو امغه چې د افغانستان خلکو ته وعده ورکو
د کندهار اوسیدونکو د سخت جګړې ترخی کیسې کوي
سجې ماشومان واړه زړه جنگ هر لحظه تغییر کوي د دې کوڅې نه دی کډه اخلي بلې کوڅې ته
د امریکا سرپرست سفیر وای د افغانستان حکومت د دفاع لپاره یو اغیزمن استراتیژي ته اړتیا لري خبری الان او در رسانه یو خواندانو د دهراوت ژغ رادیو پر ویجاړي
دو دشته کاویان پن د به خنړې زلې ده د رادیو ودانه هم جړسوی
د خوست یو شمیر اوسیدونکو د ولسمشر خنی د استعفا لپاره د طالبانو غوښتنه وغندل
د خوست ولسن په نمائندګي چې د نیو ولسمشر دی د بل چا په خله استعفا او بیا د طالبان رشي بیا د میسر جوړارې غوښته
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی
په لغمان کې ټکرونو شل کسان مړ کړي په بلخ کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وسوه د امریکا سمندري ځواکونه وایي په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکر شای بی پیلوټ الوتکې حمله کړې وي د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو د ټکر په دوه جلا پیښو کې شل تنه مړ شوي او اتلس نور ټپیان دي د لغمان د ولی وین اسد الله دولتزی نن رسنوی ته ویل چې دغه ټکرونه په قرغیو ولسوالۍ کې شوي
تیر شپه ناوخته د کابل جلال آباد پر لوی لار د قرغیو ولسوالۍ اړوند د نارجبخ په سیمه کې د وی سراچی او کاستر موټر ټکر لامل اته تنه شهیدان شوي او لږ زخمیان دي چې د غرس نن سهار شاوخوا 6 بجې د قرغیو ولسوالۍ اړوند د عزیز خان کڅ په سیمه کې د وی ټوډي او دوه سراچو موټر ټکر لامل دولس تنه شهیدان شوي او اته زخمیان شوي دي
د ولی ویان وای په دغه پیښو کې ټپیسي وی کسان روغتون ته لیږدول شوي دي د جرمنی په فرانکفورت ښار کې پرونه وخت په لزګونو افغانانو د پاکستان د قونسلګری مخې تلاریون وکړ د لاریون یو تنظیمونکي خالد یوسفی د حرکت د مخې په اړه ازادي رادیو ته وویل
لومړی محمد اوا چې موږ د خپل ملاتړ د افغانستان د ملي اردو څخه او د افغانستان د جمهوریت نظام څخه اعلان کړو دویم محمد اوا چې د پاکستان لاسوهنه او د هغه د مخې توپ وغندو او خلکو ته یې ښکارا کړو
پاکستان تر دې مخکې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان جګړې اسلام آباد هم اغیزمن کړی دی بلخو ټاکل سوی نن د فرانسې په پلازمینه پاریس کې هم په لزګونو افغانان د ایفل ټاور مخې ته لاریون وکړي تر دې مخکې د کابل تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو په څو ښارونو بلجیم بریتانیا او نورو هیوادونو کې هم ورته لاریونونه سوي دي په بلخ ولایت کې 209 شاهین قل اردو په هوایي حملو کې د 1500 طالبانو د وجل کېدو خبر ورکړ د دې قل اردو وایي حنیف رضایی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه حمله په چمتال ولسوالۍ کې شوی
15 تروریست طالبان وشل شوی 11 راده موتورسایکلونه او بلابل دوله وصله او قرارګاهی کاملا لمنځه وړل شوی دي
شغلی رضایی ویل کله چې وسلوالو طالبانو خپل مړي لیږدول بیا ور باندې حمله سوي خو په دویمه حمله کې د مرګ جوبل دقیق شمیر نه د مشخص سوي وسلوالو طالبانو په دی اړه څنې دی ویلي بل خو د تخار ولایت امنیه قمندانی وی د مرکز تعلقان اړوند شاو خوشل کلی له وسلوالو طالبانو تصفیسي او حمله په شاتم بول سوي دي د امنیه قمندانی ویان خلیل اسیر ویل د امنیتي ځواکونو په پرونیو عملیاتو کې چې ولسی پاتونوالې هم راسته کوله د طالقان شاوخوا شل کلي له وسلوالو تصفیسي ویدي شغلي اسیر وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه هم د طالقان پر ځینو حوزو او سیمو حملې پلان کړې وي چې شنډې کړې سوي دي وسلوالو طالبانو دا موضوع رد کړې ده د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن ویل د دوی په باور د عمان د خلیج په سواحلو کې د تیلو پر یو ټانکر شای د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوې تر دې مخکې اسرائیل د تیلو پر یو ټانکر په برید کې ایران دخیل بللی و خو ایران تر اوسه په رسمي ډول څرګندونه نه دي کړې په دې حمله کې دوه تنه وژل شوي چې ویل کېږي یو د رومانیا او بل د بریتانیا وګړي دي د دې ټانکر چارې د اسرائیل په لاس کې وي زودیاک شرکت چې مرکزی په لندن کې دی ویلي چې پر دې ټانکر د لایبیریا بیرغ رپیده او د پنځمه پرځ حمله ور باندې شوې ده د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید ایران په دې پیښه کې دخیل ګڼلې د خپل بریتانوي سیال سره په کتنه کې ویلي چې په کار ده د دې پیښې ته ځواب ورکړل سي د عراق پاوس په یو اعلامیه کې ویلي دغه هیواد په شمال کې د جنازې پر مراسمو په برید کې ځینې کسان وژل شوي دي. د عراق یو امنیتي مسؤول ویلي د پولیسو او ملکیانو په ګډون 8 کسان هغه وخت وژل شول چې افراطي وسلولو د خلکو پر یوه ډله ډزې وکړې. دغه چارواکي د نوم نشول په شرط ویلي چې دا برید داعش ډلې کړی دی. دوی اونۍ مخکې د عراق پلازمینه بغداد کې پر یوه بازار هم په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي وو. بل حمله په جنوري میاشت کې سوی و چې 2 کسان یې وژلي وو او 110 تنه نور چپیان کړي وو. دغو حملو مسؤلیت داعش ته منلی وو. او په چین کې کورونا وایرس یو بیا دومره زیات شوی چې په وروستیو میاشتو کې ساری نه ولیدل شوی. لومړۍ پیښې په نانجینګ ښار کې ثبت شوې چې وروسته د پلازمینې پیکینګ په ګډون نورو سیمو ته خپور شو. نن شنبه په ملي سطحه د کورونا وایرس د څه باندې 200 پیښو ثبتېدل په نانجینګ کې د وایرس له خپرېدو سره تړاو لري. د کورونا وایرس دلتا بڼه چې په چټکۍ په خلکو کې خپرېږي په جغرافیوي لحاظ اوس په چین کې په چټکۍ په خپرېدو دی. د وایرس دلتا بڼه د چین د کورونا وایرس د ستراتیژۍ لپاره یو ازموینه ګڼل کیږي.
خبرونه مو له آزادي رادیو اوریدل. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځني څپه 12.5 دی او په اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار، هرات، هلمند او تخار ولایتونو پر مرکزونو یې د طالبانو حمله شنډې کړې دي. له بلې خوا طالبان تاییدوي چې پر ښارونو یې بریدونو ته زور ورکړی دی. د ډلې پخوا ویل چې پر ښارونو او ګڼ نفوسو ساحو حملې نه کوي، خو اوس دوی وایي چې امریکا او د افغانستان حکومت له طالبانو سره پر خپلو شمنو عمل نه دی کړی، ځکه پر لویو ښارونو حمله کوي.
لته میاستو ځند ورسته په لوی خرونو د طالبانو ته حمله شدد. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي لتیر وزیر رئیسی پر هرات، کندهار، لخکرګا او تلقان خرونو د طالبانو حمله په شاته مبولیتی. د ملي دفاع وزارت نستیال وایي فواد امان د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
نیروهای دفاعي او امنیتی افغانستان
افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د خلګو له بسیجی سود ځواکونو په ملاتړ په هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو په ځنګړی توګه د غشارونو په نږدې سیمو کې طالبان لماتی سره مخ کړي. پیلان زموږ ځواکونه په دې څلور ولایتونو کې فعال حضور لري. د هری ورځې په تیرېدو به وضعیت لا ښه شي. د طالبانو مرګ ژوبله تر هر بل وخت په پرتله زیاته شوې ده. د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو په شدت به پراخې سیمې او اراضي به د طالبانو له شتون څخه پاکې شي.
طالبانو پرون جمعه د هلمند، کندهار، هرات او تخار ولایتونو په نږدې سیمو حمله وکړه. په هرات ولایت کې د طالبانو په برید کې د ملګرو ملتونو پر سیمه ایز دفتر هم ډزې وشوې، چې دغه دفتر یو ساتونکی پکې ووژل شو او 2 نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو، امریکا او ناتو سازمان د برید غندلای دی، خو طالبان ذبیح الله مجاهد د دغه حمله په اړه پر ټویټر لیکلی چې د یونما دفتر د جګړې په سیمه کې دی، ښایي د جګړې په لړ کې ساتونکو ته زیان رسیدلی وي. خود طالبانو په رسیدو هغوی خوندي شول. د بین الافغانی مذاکراتو د پای لپاره د غیډالې ژمنه کړې و چې په لویو ښارونو به حمله نه کوي، خو اوس د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې امریکا او افغان حکومت دوی سره په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی، نو ځکه یې دا بریدونه کړي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د رسنیز دفتر سرپرست سیدالله تراکی وایي طالبان تر اوسه د دوحې په هوکړه کې یوازې د ځان او امریکا ګټو ته ژمن پاتې شوي او افغاني لوري ته هماغه جنگي ستراتیژي مواجه ده. نوموړي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو تر اوسه له حکومت سره موافق قصه چې مسمر مذاکرات هم نه دي کړی. د کاغلی ترکی په خبره د طالبانو د نظامی رهبری او جنگی لیکو ترمنځ ښکارا ټکر روان دی. هلته هوکړه کوي، خو دلته په جنگی ډګر کې نسی عملی کولای. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې خبرو ته پرجمنتیا ټینګار کوي. دغه وزارت ویان دی ناجی انوری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې مقابل لوري وایي چې جګړه او خشونت تشدد ورکوي، آیا دوی پوهیږي چې له دې نه زیاتره د افغانستان خلک ځوریږي، بی خانمان کیږي او ضرر ورته رسیږي؟ مذاکراتو او د سولې راوستو ته باید ژمن ووسو، اما هغه چې د افغانستان خلکو ته وعده ورکوو نه باید مقابل لوري ژمنې او کړنه د خلکو په مقابل کې دوه رنګ ولري. په دې ډول به سولې ته نه رسیږو، باید خلکو سره صادق ووسو.
میرمن انوری وای افغان حکومت د شخړو او تاوتریخوالي د پایت رسیدو یوازینی حل لار سیاسي توافق کې ګوري او طالبان هم باید دا ومني. د افغانستان د ملي امنیت شورا رسنیز دفتر وای که د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ ونسي کافي انتظار سوای دی او حکومت به د افغان ولس په استازیتوب نورو پریکړو ته اړ سي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي. که څه هم له اختر مخکې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړ پوړي دولتي پلاوی هم په دوحه کې له طالب استازو سره خبرې وکړې خو کومه نتیجه ترې ترلاسه نه سوه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو او جګړو له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر په پیل یعنی لساور میاشتې راهیسې زور واخیست. دا بهیر تر اوسه 95% بشپړ سوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان هم اوس تاییدوي چې پر لویو ښارونو یې حملو ته زور ورکړی دی. د طالبانو د حملو له کبله خلک له سخت کړاو سره مخامخ شوي دي. د جګړو د دوام له کبله د مرشوبلو دقیق شمیر نه معلومیږي خو د لشکرګاو کندهار ښارونو اوسیدونکي وایي بې شمیره کسان وژل شوي او لا هم د وینو بهیدا دوام لري. د کندهار په ښار کې یو مدني فعال په دغه ښار کې د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي.
زه انجینیر محمد کبیر درویش د کندهار د عینومېنې اوسېدونکی یو مدني فعال په حیث باندې چې کوم حالات په کندهار کې دي حاکم دي او په عینومېنې کې په مجموع کې په بولډک کې په هلمند کې په پنجوایي کې په ژړۍ کې په دامان کې په میوند کې په دغو ځایونو کې شدید جګړه شروع ده. زموږ ولسونه تر ټولو زیات زیانمن شول. د کورنۍ مشران یا د هوان یا د بم یا د طالب یا د حکومت لخوا څخه ووژل شول. په د جنګ په مابینځ کې راغلي دي او ښځې ماشومان واړه زاړه د پریشان دي. کله په یوه کوڅه کې ګرځي کله په بله کوڅه کې. جنګ هر لحظه تغییر کوي. د یوې کوڅې نه دوی کډه اخلي بلې کوڅې ته ځي د هغې کوڅې نه بیا یو ساعت بعد بیا کډه اخلي بلې کوڅې ته ځي. کډه خو نه ده برباد خاوندان د پلار خاوندان د نکاح د نوم خاوندان د ټول دا ټول ځانمن شول. دا ټول ارت کوم دا چې دا ټول د بهرنی د گاونډي هوادونو مستقیم مداخله ده چې په مستقیم ډول باندې د دوی افواج جنگیږي. دوی د دوی هغه مسلکي کسان جنگیږي سلا ورکوي تمویلوي خو درد یې زموږ په ولسونو باندې تیریږي. د څلوېښت کال جنگ د اوږده جنگ په نتیجه کې اوس هم پای ته ونه رسېدی. اوس هم زموږ ولسونه ډېر در په دره. د یوې خوا څخه جنگ د بلې خوا څخه نداري د بلې خوا څخه جاني تلفات. حتی ما یو سړی ولیدی دا بله ورځ یو څوک چې څو سپرزر دې په جنازه کې حاضر وم نو هغه د کور مشر اتللی دی. دا هغه خو د مابین ځولاړي قسم یې واخیستې چې یوه چرګه مې درلودله یوه مې وزه درلوده دا مې د یوه همسایه کره ودرول خپل بچان مې راوړه د بل همسایه کره هغه همسایه همداسې همسایه و چې خپله ډوډۍ یې نه درلودل. نو حالات دومره د تشویش وړ دي. دا اوس ما په عقیده باندې چې نړیوالو ته موږ خواښتو شته چې لطفاً میانجګری وکړي. لطفاً دغه دغه ولسونه چې د دغه جنګونو روزمره ښکار دي په ډېر سخت تکلیف کې. ما د دوه میاشتې جانې تاریخ لوستې دي. ته باور په خدای وکړه تر هغه هم سخت حالات دي.
د کندهار ښار د یوه مدني څرګندونې د یوه مدني فعال څرګندونې مو واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ د وی پانی پټه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ خبرونه او نور مطالب پر دې سربیره چې د انټرنیټ لاري اوریدای شي لوستلې هم شي. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په دوام کوي. په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارزدافر په جګړه کې د طالبانو پر روستیو پرمختګونو اندیښنه شي او وایي چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دفاع وکړي. رایس ولسن په ورته وخت کې وویل چې د دفاع لپاره یو اغیزمنه ستراتیژي پکار ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارز ظفر له افغان ځواکونو څخه د دفاع لپاره د یوې ستراتیژۍ په جوړولو ټینګار کوي. راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د طالبانو د پرمختګونو په اړه اندېښمن دي، خو د افغان ځواکونو په وړتیا باور لري. نوموړي د داسې یوې ستراتیژۍ د جوړولو غوښتنه هم وکړه چې افغانانو ته د ځواکونو پیاوړتیا ډاډمن کړي.
د افغانانو په دفاع کې د بریا لپاره د ځواکونو مشرتابه او د هیواد مشرتابه باید یو روښانه ستراتیژي تعقیب کړي، یو داسې ستراتیژي چې د ځواکونو ساتنه وکړي او هم افغانانو ته د افغان ځواکونو د وړتیاوو او اسلامي جمهوریت وړتیا ډاډ ورکړي.
خاغلی ویلسن ویل چې د افغانستان حکومت پیاوړي امنیتي ځواکونه لري او دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره کار کوي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ټینګار کوي چې روان تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. نوموړي د جمعې په ورځ له خپل پاکستاني سیال سره تر کتنې وروسته په ټویټر باندې کې لیکلي چې د تاوتریخوالی په ژر تر ژره کمېدو او له سیاسي لارې د اختلافونو په حل او فصل خبرې شوې دي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارز ظفر راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې وویل چې د افغانستان تاوتریخوالي ته باید سیاسي حل لار پیدا شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
په اوروزګان کې د طالبانو له لوري د دهراوت شخ رادیو لوټ او د ودانې ویجاړېدو خبريالان او د رسنیو مسؤلان اندیشمن کړي دي. په اوروزګان ولایت کې د دهراوت شخ خصوصي رادیو مسؤلان وایي تیر ورځ د رادیو ټول وسایل د طالبانو ترول کې لاندې سیمو کې لوټ شوي او ودانې نړول شوې ده. په اوروزګان ولایت کې مشت خبريالان او د رسنیو مسؤلان دا کار د بیان د ازادي خلاف بولي او د نړیوال ټولنې او خبريالان او د رسنیو د ملاتړ ل ادارو څخه غوښتنه کوي چې د دې ډول کارونو مخه ونیسي.
د دهراوت جغ رادیو ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه او ستاسو لپاره د دینی معلوماتو غوره لار.
د اوزګان د دهراوت لسوالی کې د دهراوت جغ په نوم د وی خصوصي او سیمیز رادیو د جغ د تل لپاره غلی سو. د یاجی رادیو مسول محمد عمر وزیری ازادي رادیو ته ویل چې د یاجی رادیو خبرونه د روان کال د پیل رئیسی پسیمه کې د روان جګړو لامل درېدلې وي. نو موړی وای کله چې دا ولسوالي څور دی وړاندې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ویل ده، نو دوی هڅه وکړه چې خپل رادیو ته ورسی او پالې کړي، خو طالبانو یې مخاوني ولا او خپل رادیو ته د ورتاګ اجازه ورنه کړه. د زیاتوی چې تیر ورځ ورته خبر را ورسېدلی چې د راډیو وسایل لوټ شوي او ودانۍ نړېدلې ده.
یا دا ولسوالۍ په بشپړ ډول د دوی لاس ته لویږي، نو وسلوال طالبان دا ساحه مکمله په تصرف کې راوړي او موږ ته او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د راډیو راډیو ته ورسي. بلاخره موږ ته د یوې ورځې په تېرېدو سره وروسته معلومات د بعضې سرچینو څخه راورسېدل چې د راوځغ راډیو وسایل تر یوې اندازې وړل شوي او ډېر لږ وسایل پاتې دي. د دوه یا درې ورځو په تېرېدو سره بیا اول راورسته چې د راډیو هغه ټاور یا انتن چې ولاړ دی هغه هم د بېخه نړېدلی دی. نن بیا داسې معلومات راورسېدل چې د راډیو ودانۍ هم ویجاړه شوي یا د منځه وړل شوي ده.
دهراوت جغ رادیو لتیرو ډیر لوس کلون رئیسی په دهراوت ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په ساته په شپه او ورځ کې اته ساتنه شرات لرل. په دینی، سیاسي، معلوماتي، خبری، فرهنګي او تفریحي برخو کې خبرونه لرلې.
دا یارانو اختریز بند
دا وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا دا خبر ردوی چی گرنی دا راڑوی جی دا دی للوری تخریب سوی بی نموڑی آزادی راڑوی تا دا واتساپ للاری پلیکلی پیغام کی ویلی دی چی دا راڑوی مخ کی لحق نلوٹ سوی و کل چی ولسوالی دا دوی لاست ورت للا خو د جهراوت ژغ راډیو مسول محمد عمر وزیری وایي چې د راډیو وسایل هغه مهال لوټ سوي او ودانی نړول سوي کله چې یاد ولسوالي په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لوېدلې ده. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه هم د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د اروزګان د جهراوت ولسوالۍ له نیولو وروسته په دې ولسوالۍ کې د جهراوت ژغ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانۍ ورته نړولې ده. د رسنیو د ملاتړ اداره یا نه پر شکل خو ژغ کوي چې رسنۍ او خبریالانو ته زیان وانه ړوي. نه وایي سره لدی چې طالبانو ویلي چې له خبریالانو او رسنیو سره کار نه لري، خو اوس لیدل کېږي چې دوی د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي او غړي یې د رسنیو لوټول او ویجاړولو ته دوام ورکوي. د نه د راپور پر اساس تر دې وړاندې طالبانو د هرات په شنډنډ ولسوالۍ کې هم د وطن راډیو وسایل لوټ کړي وو او د جې راډیو ژغ یې د تل لپاره غلي کړي وو. خو په اروزګان ولایت کې د خصوصي راډیوګانو مسؤلین او خبریالان د رسنیو په وړاندې د طالبانو دغه ډول چلند اندېښمن کړي دي. په اروزګان ولایت کې د شمع راډیو په نوم د یوې خصوصي راډیو مسؤل مدیر احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل
کله چې په روزګان کې یوه رسنۍ فعالیت دري او هغه د ناامنۍ له امله تر ټولو لوی اندېښنه زموږ دغه ده که چیرې یعنې طالبان پراخې سیمې نیسي، نورې رسنۍ به هم د دغې رسنۍ په برخلیک اخته سي او همدغسې به له ستونزو سره مخ سي. غوښتنه له وسلوالو طالبانو څخه دغه ده چې بېطرفه رسنۍ دي کار کولو ته پرېږدي تر څو د ولس ږغ تر چارواکو او د پرې ورسي.
په اروزګان ولایت کې دا مهال پنځه خصوصي راډیوګانې او یو تلویزیون او دوه دولتي راډیوګانې او یو تلویزیون او یوه اونیزه فعالیت لري. په دغه ولایت کې مشت خبریالان او د رسنیو مسؤلین پر داسې مهال د اندېښنه ښیي چې د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو سره دي او مرکز ترینکوټ هم طالبانو کلک محاصره کړي دي.
له بلې خوا د رسنیو د بیلابیلو رسنیو خواندان وایي چې د دوی رسنۍ په وروستیو وختونو کې له ځانګړي ګواښ سره مخامخ شوي دي. د رسنیو او خواندان او ژورنالیستان اندېښنه لري چې د جګړو له دوام سره به د دوی آزادي نوره هم محدوده شي.
په افغانستان کې روانو جګړو د بیپولي خبريالانو نړیوال سازمان او له رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان مسولینو د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل چې روان امنیتي وضعیت د خبريالانو په کارونو ناوړه اغېزې کړي. د رسنیو د ملاتړ دغه سازمان وایي هڅه کوي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب لپاره یو لار ومومي. په افغانستان کې د بیپولي خبريالانو سازمان مسول رضا موینی وویل
سیاست سازمان گزارشگران بدون مرز خالی کردن
د بی پولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د افغانستان د خالی کولو په لټه کې نه دی، خو په نړیوالو سازمانونو غږ کوي چې دننه په افغانستان کې د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
له بلې خوا د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې مرستیال ضیا بومیا هم په دې اړه ورته اندېښنه مطرح کړه.
کار درست است، یک حق است، ولی زندگی هم یک حق است.
دا سمه ده چې د دندې ترسره کول زموږ حق دی، خو ژوند هم زموږ حق دی او هیڅوک نه حکومت او نه هم بل څوک دا حق لري چې راشي او په خبریالانو فشار راولي چې په هر ډول شرایطو کې کار وکړي او د کار او ژوند ځای چیرته وټاکي، ځکه دا یو شخصي مسله ده چې خبریالان باید خپل وټاکي.
له دې سره یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکونکي هم له امنیتي ستونزو اندېښمن دي. افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر بل هر وخت اوس په افغانستان کې د خبریالانو ژوند ډېر له ګواښ سره مخ دی. دلته افغانان د جګړې له لومړۍ کرښې رپورټونه او خبرونه ورکوي، نو تر ډېره هغه ولایتونو کې چې جګړه شدیده ده افغان خبریالان له ډېرو ننګونو سره مخ دي، او که چیرې په جګړه کې د افغان خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ونه شي نو د افغان خبريالانو په تړاو په یو لوی ناورین رامنځته شي.
د دغه امنیتي ګواښونو سربیره د بې پولو خبريالانو نړیوال سازمان په کندهار کې د ملي امنیت ادارې له لوري د څلورو خبريالانو له نیولو انتقادونه وکړل. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وینا څلور تنه هغه خبريالان چې تیرونی غوښتل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه راپور ولري د ملي امنیت ځواکونو له لوري نیول شوي چې لا یې هم برخلیک معلوم نه دی.
د خصوصي دونکو په یو غونډه کې د طالبانو د یو ویاند هغه غوښتنه وغندل چې ویلي و افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دي له خپلې دندې استعفا وکړي. دوی وویل په افغانستان کې سوله د شخصیتونو او ډلو په نفي کېدو نه راځي، بلکې د سولې لاره دا ده چې په نظام کې هر چا ته ځای ورکړل شي.
د جمعې په ورځ د خوست لسګونو اوسیدونکو قومي مخورو مدني فعالانو او یو شمیر ښځو په یو غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا د غوښتلو غندنه وکړه. دوی ویل د ولسمشر غنی له استعفا سره نه یوازې سوله نه راځي، بلکې په هیواد کې شته کړکېچ نور هم ډېریږي او د افغانانو هغه پرمختګونه چې په وروستیو دوه لسیزو کې د ډېرو مالي او ځاني قربانیو په بدل کې ترلاسه کړي له منځه ځي. د زدرانو د سرتاسري شورا مشر مارک زدران
په قطر کې د طالبانو پلاوی غړی سهیل شاهینا دا چې کومه خبره کړې ده چې د افغانستان محترم جلالتما ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا وکړ مې بواسطه کوم ځکه کې دي دغه ځپ خلاف ټکی غندنه کوم. بالکل د اجازه چاته نه ورکوم او د خوست ولسونو په نمائندګي چې د مې ولسمشر دی د بل چا په خلاف استعفا وکړ او بیا دې طالبان روسي بیا دې سره جوړه راغله وکړه. په قانون په اصول چرسي میګ ډیر وخت نه هغه ته تګي وږي ک بیا نرچی او میګ په مقابل کې توري چې د دوی سره مقابله وکړي.
څو ورځې مخکې د طالبانو یو ویان او د مرکې پلاوی غړي سهیل شاهین د یو امریکایي اژانس سره په مرکې کې ویلي تر هغه پورې سوله نه کیږي څو پورې چې اشرف غنی استعفا نه ورکړي. مدني فعال نادیا باوري وایي
کچېرې کې موږ ولسمشر استعفا ورکړي یو خو موږ په دې اساس او شرایطو کې بل څوک داسې نه ویني چې د نیمګړي پلانونه بیرته سر ته ورسوي، ځکه چې اساسه مرحله ده او په څنګ کې د استعفا به څه ګټه وشي افغانستان ته. خو نور هم افغانستان د بحران لوري ته ځي، شرایط ورستر بلې خرابېږي او هغه حالات چې کوم کنټرول دي آل کنټرول هم وځي او په ځان کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه ده چې دوی باید هغه حقونه چې خویندو لاسته راوړي دي هغه په مقابل کې بې تفاوته پاتې نه شي او تر پښو لاندې نه کړي.
د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکی کمال وایي که نظام ته هر څوک جذبېږي باید د قانوني لارو جذب شي.
ښه خبره ده، هغه چې هر څوک رسي انتخاباتي طرف نه یې سولې طرف نه د امنې طرف نه افغانستان ته رسي او بس افغانستان کې به امن وي موږ به د جګړې دغه مرګ نه در اخلو شي وي.
مدني فعال حمیدالله وایي په افغانستان کې د شخصیتونو او ډلو په نفي کې دوه سره سوله نه راځي، بلکې سوله په دې راځي چې موږ یو بل وسغمو.
هیڅکله افغانستان په استعفا سره نه جوړیږي او نه په افغانستان کې سوله راتلای شي، بلکې هر څوک باید راشي په افغانستان کې یو ورور بل ورور ومني او یو د بل ته غاړه ورکړي تر څو د افغانستان د ترقۍ په لور روان شي.
یو بل مدني فعال حکمت دانش د سیمې د هیوادونو غواړي چې د افغانستان د ناامنه کولو پر ځای دې په دې هیواد کې د سولې پروسې سره مرسته وکړي. د زیاتوي د افغانستان د بی‌ثباتۍ څخه د سیمې هیوادونه او ګاونډیان هم خوندي نشي پاتې کېدلی. حکمت دانش وایي کچېرې افغانستان سوله‌ای شي د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا او صنعت د پرمختیا لپاره په ګټه تمامیږي.
تاسو له پیغامونو
احمد لا احمدی خبرې کوم اوروزګان ولایت خاص اوروزګان ولسوالۍ سلطان محمد درمه د ګورزو د سولې د کلی اوسېدونکو کې دا د موږ کوم حاصلات د زراعت تعلق کښتال و بیا بادام دا د موږ شیخو د خارج مالونه د دیاته بعد یو بازار ده د افغانستان دولت په دورو افغان د ته یو ډبه غوړي را ونه پینځه زره څلور زره کلدارې سوړه په دوه زره افغانۍ سو نور مالونه ټول او په سلو کې باندې هم شیم نه خاطر ورور د موږ اخیری چارات د خدای شتمنۍ را کړل په واسطه کړی لري ورور د دولت په پوره د موږ را غوړه سي ورور موږ سب کو ورور کوټ شي دی ورور باندې پوره سو دواوی زاتره باندې پوره سي ورور خو ګټ کوي مصرف نه پلی کوي د خلکو اړین دي سره د ورور په ځای پوری اړیا دي ته ما شان ګولان برابر وړي ورور په دوه په خاري باندې خلک چل دي د حد دغه د رقم شروع نشي کوشته خرڅېږي نه لو بیا خرڅېږي نه بعد پر پیږي. السلام علیکم.
زه تر مسات قدم د علم دوله د وایسر نصالی د کړه د کسین خنیاری کني ولې دا دا پرا وات او د علم دوله یعنی د دې ترمنځ دا کوم رود د پرا رود یا د خشو د رود د توای دا د څو کال کې تقریبا د وکشا په وخت کې دا غره تخته وڅ کړ دا واجل چې وایته دا غره د دې ولې سیم خلک د دې د لږ او تند عمدارنګ د وچکلې سره مخامخ کې سیسلم لري خلک ډیر ستړي دي د نوښتان دوی نه سپیدا کوله چې دا غاسیو کې د ماده پک سیم د 5000 کور په شکل کې ټول خلک بل کار نه لري ځکه تقریبا چې دا 5000 کور البته پک شید ټول دا یو بس خاص مزدوري تر باندې هغه نو پیسې پیدا کړي نه کار سره نو دغه څه خدا غوښتل چې دا غرو ته تمر نه کې دا غرو د واجی دی وي تړي دا څه څه نشته تړول نه تا دا وښته وي د سپیدل چې څه تړي کېږي نو زموږه مسله نه چې خدا غوښتل چې چیرې دا رو ته ترتیب برابر وي تړي نو بس هغه وښته څه وخت
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د روان خبرونې په دوه منې مای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره خو سالم محمد صالح د دې سات لاند خبرونه اوروي
په لغمان کې د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو د ټکر په دوه پیښو کې شلتنه مرتیوی او اتلس نور چپین سیوی دي. د جرمني په فرانکفورت ښار کې پرون ناوخته پلسګونو افغانانو د پاکستان د کنسولګری مخې ته لاریون وکړ. تر دې مخکې د کابل تر څنګ د امریکا په څو ښارونو بلجیم، بریتانیا او نورو هیوادونو کې هم د تورته لاریونونه سیوی دي. په بلخ ولایت کې 209 شاهین قل اردو په هوایي حملو کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې قل اردو ویان وایي چې د طالبانو یو لس ارادي موټر سایکلونه هم لمنځه وړل سیوی دي. د تخار امنیه قمندانۍ وایي د مرکز تعلقان اړوند شاوخوا شل کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه سیوی او حملې په شا تمبول سیوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن وویل چې د دوی په باور د عمان خلیج په سواحلو کې د تیلو پر یوه ټانکر شایي د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله سیوی وي. په دې پیښه کې دوه کسان وژل سیوی چې یو د رومانیا او بل د بریتانیا وګړی دی. د عراق پوځ په ویلامې کې ویلي د دغه هیواد په شمال کې د جنازې پر مراسمو په برید کې ځینې کسان وژل سیوی. یو چارواکي ویلي د پولیسو او ملکیانو په ګډون اته کسان هغه وخت وژل سول چې افراطي وسلوالو د خلکو پر یوه ډله ډزې وکړې. او په چین کې کورونا وایرس یو ور بیا دومره زیات شوی چې په وروستیو میاشتو کې ساری نو لیدل شوی. نن په ملي سطحه د کورونا وایرس د څه باندې 200 پیښو ثبتېدل په ننجینګ کې د وایرس له خپرېدو سره تړاو لري.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د افغانستان تیز منډې جوړونکي شاه محمد نورزی د اولمپیک په لوبو کې له اتو هیوادونو مخکې سو او د افغانستان ملي ریکارډ مات کړ. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي ښاغلي نورزی د 100 متر واټن په 11 ثانیو او 14 ثانیو کې منډه وهلې او د 100 متر په واټن اتلتیک سیالیو کې په لومړۍ مرحله کې د 9 منډه وهونکو په منځ کې په خپل ګروپ کې اووم ځای خپل کړی. د دغه کمیټې د معلوماتو له مخې دغه افغان منډه جوړونکي له سیالیو وروسته د 22 هیوادونو ترمنځ په دې سیالیو کې 19 مقام ترلاسه کړ. دا په داس حال کې ده چې کیمیا صوفی د تیرې ورځې د اولمپیک په سیالیو کې 100 متره واټن په 15 او 9 سلمه د ثانیو کې د اتلتیک په 11 متره سیالیو کې مزل کړ چې د لومړنۍ مرحلې لومړۍ ډله هغې په خپل ګروپ کې د 9 ګډون کوونکو په منځ کې اووم ځای خپل کړ. افغان لامبو وهونکي فهیم انوري د توکیو د اولمپیک په روانو سیالیو کې نوی ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي موجب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې انوري د آزادو لامبو په سب کې 50 متره په 22 ثانیو او 6.8 سلمه ثانیه کې وهله او د پیل سیالیو کې په خپل ډله کې 15 مقام ترلاسه کړ. نوموړی ذاتوي چې له دې وړاندې د فهیم انوري پخوانی ریکارډ 22 ثانیې او 83 سلمه د ثانیو کې و چې د توکیو اولمپیک
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د انسانانو لمنځه وړل، د سیمو تخریب، د زیربنا ورانول او د خلکو بې کوره کول نه دي، بلکه جګړه د یوازیم تاریخ مسخه کول هم دي. د تاریخي آثار ورانول، د لرغونو ابدات ویجاړول او د تاریخي سیمو ورانه هم د همدې جګړې پایله ده. په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو له امله د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت په ګډون د ټولو افغانانو یوه ویره لدې ده چې جګړې تاریخي سیمې لرغوني آثار او پخواني آبادات ویجاړ نه کړي. خود څه پکار دي چې د دې کورسو د جګړې له سو لمبو لږ تر لږه کورته یاد شوي سیمې او آثار خوندي وساتو. نن حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر له معین ښاغلي هارون حکیمي صاحب سره پر همدې موضوعاتو خبرې اترې کوو. حکیم صاحب ښه راغلاست آزادي رادیو ته. جګړه د افغانستان آثار لرغونی آبادات او تاریخي سیمې څومره د بربادۍ له ګواښ سره مخ کړي؟
جګړه ځپونکې ده. جګړه هر څه ځپي. جګړه ژوند اخلي، جګړه خوشحالي اخلي، جګړه آبادی اخلي، جګړه آرام او سکون اخلي، او متاسفانه د هیواد اوږده جګړه، بارني تپلسوې جګړه د لسیزو راهیسې د زموږ هر څه اخلي او ځپي. په ځانګړې توګه کله چې د تاریخي آبداتو خبر راځي، کله چې د لرغونو آثارو خبر راځي، او کله چې زموږ د هنرونو خبر راځي، په دې برخه کې دې جګړې ته مشخص لارښودونه ورکول شوي دي. کله چې پر افغانستان باندې د افراطیت د پیل هڅې شوي، یوه موخه د دغه افراطیت سره دا ورکول شوي چې د افغانستان کلتوري ارزښتونه واخیستل شي. که تاسې د بهرنیو جنګیالیو نړیوال تاریخ وګوري، پیلې د شوروي په وړاندې د افغان جهاد له ملاتړه کېږي. په 1901 کې چې کله عرب جنګیالي په پاکستان کې ځای پر ځای کېږي، نو د هغې لویې موخې سره چې دوی به د افغان مجاهدینو سره مرسته کوي، دوی ته یوه موخه د کوربه هیواد یا پاکستان لخوا دا ورکول کېږي چې دوی د افغانستان هنرونه له منځه یوسي، ذهنیت او جوړښتونه له منځه یوسي، تاریخي آبدات او تاریخي آثار لرغوني ساحې له منځه یوسي. چې وروسته همدغه موخه د افراطي ډلو لخوا په تعقیبي توګه پلی شوې ده، او موږ ولیدل چې بالاخره دا د افغانستان د لرغوني موزیم ورانولو، د افغانستان د آبداتو په لوټلو، د بودا په چپه کولو تمامه نه شوه، بلکې دوام یې وکړ. او دا وخت هم څنګه چې تاسو د روانې جګړې خبره کوئ، زموږ ګڼ شمېر آبدات د تهدید سره مخ دي. دا وخت موږ په هیواد کې 1906 نوي سخت آبدات لرو، ولې په مجموع کې د لرغونو آبداتو، لرغونو ساحو، تاریخي مینو شمېره تر 5000 اوړي. ډېرې دغه آبدې او تاریخي سیمې دا وخت د جګړې له خطر سره مخ دي. زه حاضر یم چې ستاسو د پروګرام په اوږدو کې په جزئیاتو باندې وغږېږم.
اوس هغه سیمې چې تازه طالبانو تر ولکې لاندې راوستې، په اړه باندې اندېښنه څه ده؟ هغه ډول چې تاسو تېر تاریخ ته اشاره وکړه، هماغه ډول
بالکل. له یوې خوا دوی ته ورکول شوې اجنډا ده چې د افغانستان آبدې ولوټي. یعنی تاسو ته معلومه ده چې د باختر گنجینې د طلایي آثار مجموعه د افغانستان تر ټولو ښه استازولي کوي په نړیواله کچه. له کومې مینې چې هغه آثار لاسته راغلي، په هماغه مینه کې په وروستیو کې پاکستانیو کیندونکو خپل سرې غیر قانوني کیندنې کړي، ځکه چې هغه سیمه د طالبانو لاسته لوېدلې. موږ دغه راز دغه نن خبر ترلاسه کوي چې په پکتیکا کې پاکستانی کیندونکي د طالبانو سره یو ځای راغلي او خپل سرې کیندنې پیل کړې دي په مټاخان ولسوالۍ کې. موږ دا یو پلان سوی سیستماتیک هڅه د افغانستان د تاریخ، د افغانستان د هویت او د افغانستان د ارزښتونو د لوټلو په موخه ګڼو، او په دې کې هیوادونه شکیل
ښکاله پر طالبانو باندې دا تور لګول کېدی شي چې ګنې له پاکستاني کیندونکو سره مرسته کوي چې د افغانستان لرغوني آبادات، تاریخي سیمې او یا هم د افغانستان آثار په یو نه یو ډول هغه ډول چې وړاندې شوي هماغه تیر تاریخ پرې تکرار کړي.
مستند راپورونه موجود دي چې د دوی سره په لیکو کې آن تر تخاره پورې پاکستانیان رسیږ، او هلته د آی خانم په تاریخي او لرغوني سیمه کې کیندل کېږي. ښکاره شواهد موجود دي چې دوی د پکتیکا په مچاخان کې خپل سرې کیندنې کوي. ښکاره شواهد موجود دي چې دوی زموږ په لرغونو آبداتو، لرغونو ساحو، تاریخي آبدو کې سنګر نیسي. او دغه راز ډېرې آبدې د دوی د بریدونو څخه زیانمنېږي. په وروستیو کې په بلخ کې یو ډېر تاریخي مسجد چې د ابو نصر فارسا مسجد بلل کېږي، دغه مسجد د دوی د بریدونو له امله متضرر شوی دی. دروازې او کلکینونه او تاریخي دیوالونه چې تازه یې بیا رغونه شوی او په دغو بریدونو کې زیانمن شوي. دغه راز باید یادونه وسي چې
ډیر هغه بده چې د دوی لاس تلویزیون لید بیا رغونی یا د ترمیم کاری درې دلی دي. په دې جمله کې موږ په ځانګړې توګه د زرغونی انا د مقبره یادونه کولای شو، د لوی احمدشاه بابا د مور.
آیا ارقام شته چې د وروستیو جګړو له امله څومره لرغوني آبادات یا هم تاریخي آثار ویجاړ شوي، په ځانګړي ډول د تیر می میاشتې راهیسې چې کومه جګړه پیل شوې؟
ویلی شم چې تر لسو زیاتې تاریخي آبدې د دې جګړې څخه متضرری شوي دي. په ځینو آبداتو کې راکټونه لګېدلې دي، په ځینو آبداتو کې وسلوالو سنګرونه نیولي، په ځینو آبداتو کې وسلوال په داسې شکل ځای پر ځای شوي دي چې یعنی نه باید چې وایي موږ د نولس سوه څلور پنځوس د هاګ د کنوانسیون غړیتوب لرو چې د جګړې پر مهال د لرغونو آبداتو تاریخي سیمو د خوندیتوب ټینګار کړي. د دغه کنوانسیون د پلي کېدو او دغه راز د افغانستان د هویت د ساتلو په موخه چې دا د ټول هیواد هویت دی، دا د ولس مالکیت دی، باید چې وسلوالو ډلو تاریخي آبداتو ته پام کولی، خو متاسفانه نه یوازې دا چې پام نه کوي بلکې د ځان ساتنې په موخه یې د سنګرونو په توګه استفاده کوي.
یو بل بحث د جګړې په ګټې د لرغونو آثارو قاچاق دی، دا اندېښنه څومره جدي ده؟
کله چې جګړه زیاتېږي لرغونو آثارو تور بازار هم وده کوي، ځکه چې یو خو په دغه موده کې غیر قانوني کیندنو ته زمینه برابرېږي، بل په دغه موده کې قاچاق وړونکو ته د برخې کاروباریانو ته هیله مندي پیدا کېږي چې د دوی لاسته به هغه څه ورځي چې په ثبات کې هغه ناممکن وي. طبعا موږ له بده مرغه پر بعضې بندري سیمو هم امنیتي لانجې او ستونزې لرو چې دا پخپله دا اندېښنه زیاتوي، په داسې حال کې چې افغانستان په پرله پسې توګه هڅه کړې چې خپل آثار خوندي کړي. په کور دننه د ټولو امنیتي بنسټونو سره همغږي زیاته شوې، دغه راز د افغانستان د آثارو جزئیات په نړیوالو ډیټابیسونو کې خوندي شوي. نړیوالې امنیتي ادارې د انټرپول په شمول د افغانستان سره یو تړون ته رسیدلی موافقه شوې چې د افغانستان آثار چې جزئیات او مشخصات یې په نړیوالو سیستمونو کې ځای پر ځای دي، که هر ځای وموندل شي هغه به بیرته افغانستان ته سپارل کېږي. او په دې جمله کې د تیرو نږدې اتلسو کلونو په جریان کې تر لسو زرو زیات آثار بیرته افغانستان ته د نیک عمل غراستانه شوي چې دا د آثارو د ورکېدو او د چور او دغه راز د قاچاق مخنیوی کوي. د دې تر څنګ افغانستان د نولس سوه اویا کنوانسیون غړیتوب لري چې هغه د لرغونو آثارو د قاچاق پر مخنیوي باندې ټینګار کوي. موږ هڅه کوو چې د ټولو خواوو څخه د آثارو مالکیت څنګه د دې ولس دی، دغه راز آثار د دولت په واک کې د قاچاقبرانو لاسته ونه لویږي، که یې په لاس کې ځینې واخیستل شي. او په دې برخه کې هڅه کوو چې عامه پوهاوی زیات کړو، ځکه چې دا د ولس ملکیت دی، دا د ولس مالکیت دی، او دغه هیڅ باید پکښې وغوړېږي او پراخ دی. په دې توګه موږ غواړو دا وفهمول شي چې زموږ ولس په دې کې په هر اړخیزه کچه د حکومتي بنسټونو سره همکاري وکړي او پرې نږدي چې خپل تاریخ یې د هغو د موخو قرباني شي چې خپله هویت نه لري او د یو هیواد په توګه غواړي چې د بل هیواد یا افغانستان هویت ته زیان واړي.
اوس له طالبانو او نورو ډلو سره د دې سیمو د ساتنې او یا هم د آثارو د خوندیتوب لپاره خبرې شوي، ځکه په روسیو کې دې ډلې ویلي کومې سیمې چې تازه دوی نیولي هلته به د تاریخي آبادات سره کار نه لري، نه یوازې دا چې سر او کار به ورسره نه لري بلکې خوندي به یې ساتي.
له بده مرغه څه چې ویل کېږي هغسې نه کېږي. د دولت وسلوالې مخالفې ډلې وایي یو څه کوي بل څه، او حتی په ویلو کې هم اختیار نه لري، په کولو کې خو یې اختیار طبعا چې د نورو سره دی. زموږ وروستیو تجربو موږ ته وښوول چې د دوی وینا د عمل سره ډېر توپیر لري، او بیا دغه عمل چې موږ یې وینو چې زموږ په تاریخي آبداتو کې راکټونه لګېږي، چې موږ یې وینو چې زموږ د تاریخي آبداتو د نهه سوه کلن مسجد ودانۍ په قصدي او پلاني توګه غواړي چې چپه یې کړي، او زموږ د دوه زره درې سوه کلن تاریخ او بیا وروسته د هوتکي امپراتورۍ پلاز نارنج ماڼۍ د سنګر په توګه استفاده کېږي، او دغه راز په آی خانم کې او په پکتیکا کې خپل سری کیندنی کېږي. موږ مستند سازی پیل کړی دی چې وګورو چې په کومو ساحو کې دوی خپل سری کیندنی کوي او چیرې دوی سره بهرني کیندونکي یا لرغونپوهان دي. په دې هکله به موږ ډېر ژر راپورونه نه یوازې کور دننه بلکې د نړیوالې ټولنې سره شریک
اوس. وروستۍ پوښتنه څه باید وشي چې د جګړو له دوام سره سره تاریخي آثار او لرغوني آبادات خوندي وساتو؟
زموږ یوه هیله دا ده چې د سولې په مذاکراتو کې دغه ارزښتونه د افغانستان دغه مادي کلتوري اړخ ضمانتونه ترلاسه کړي. په دوهم قدم کې عامه پوهاوی زموږ په ولس کې چې ولس د خپلو آبداتو په ساتنه کې متوجه شي. زموږ تاریخي آبدې مقدسې دي، زموږ لرغوني آثار زموږ لپاره دایمي او حیاتي ارزښتونه دي، او د دې مالکیت د ولس سره دی. ولس باید چې پرې نږدي چې د بیګانه وو په پالیسي او پلان یې وسلوالې ډلې دغه آثار لوټ او ویران کړي. دغه راز زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو څخه ده چې دغه آثار په بیا نه یوازې د یو ملت بلکې د بشر مادي ارزښتونه دي یا د مادي فرهنګ اړخونه دي. په دې توګه ټول پر دې مسله باندې دغه راز د نړیوالو کنوانسیونونو پلي کېدلو ته زمینه برابره کړي چې هغه پلیسي او زموږ آبدې زموږ آثار زموږ ارزښتونه د جګړې څخه خوندي شي. دغه راز زموږ ډېره اندېښنه د ناملموس یا ژوندي کلتور او کلتوري ارزښتونو په اړه هم ده. هغه ورځ یو هنرمند په کندهار کې د خپل کور څخه راوېستل شو په داسې حال کې چې د هنرمند میرمنې وسلوالو ته پلو نیولی و، پلو د یوې تورسري د یوې میرمنې د یوې ښځې پلو زموږ په کلتور کې ډېر لوی ارزښت دی. موږ پلو ته درناوی لرو، په پلو کې قاتلان بخښل شوي دي. په داسې حال کې چې یو عاجز یو ملنګ یو غریب هنرمند د پلو په روی هم پرې نه شو ولسو، دلته معلومه شو چې زموږ دغه ناملموس کلتور هم له نظره غورځول شوی یا سرغړونه دلی شوي. تر هغه وړاندې څو ورځې یوه کور ته وسلوال ننوتلي او د ښځو کالي یې پلشلي. زموږ په کلتور کې دا هم نه راتل. دغه راز څو ورځې وړاندې تر هغه په کونړ کې د اکسیجن د تولید په خونه په روغتون کې راکټ لګېدلی و. زموږ ناروغان هم د دغې جګړې څخه خوندي نه دي. په داسې حال کې چې د جګړې اخلاق دا نه جابوي چې د ناروغانو لپاره یو د درملنې اتاق دې هم تر راکټ برید لاندې راسي. موږ د مادي کلتور تر څنګ د معنوي کلتور د ناملموسو آثار د ګواښ سره مخ یو او هیله مو دا ده چې زموږ وسلوال مخالفین کلتوري ارزښتونو که دوی غواړي، که دوی د دې وطن په هکله فکر لري، که دوی لږ هم ادا د دې وطن سره تړاو لري، دغو ارزښتونو ته توجه وکړي.
د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی له تاسې ډېره مننه.
مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده ښه بیاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې ډېر خصوصي پوهنتونونه د مونوګراف په نوم بلخیس د زده کړو په پای کې له محصلانو څخه اخلي. په دې اړه به د محصلانو شکایتونه او د لوړو زده کړو وزارت ځواب واورئ. د افغان محصلانو په ځانګړې توګه د خصوصي پوهنتونونو محصلانو شکایت تل دا وي چې پوهنتونونه ترې په بېلابېلو نومونو فیسونه اخلي او که دا فیسونه ورنه کړي کارونه یې له ځنډ او خنډ سره مخ کیږي. د نورو فیسونو تر څنګ یو هم د مونوګراف فیس دی چې د زده کړو په پای کې یې له محصلانو غوښتنه کیږي. هر پوهنتون په خپله خوښه دا فیس اخلي او ځینې پوهنتونونه خو د یو سیمیستر فیس د مونوګراف د فیس په نوم اخلي. د دې فیسونو پرې کول د هغو محصلانو لپاره ګران تمامیږي چې اقتصادي ستونزې لري، ځکه خو ډېر محصلان سره له دې چې درسونه یې پای ته رسولي وي د مونوګراف دفاع یې په میاشتو او کلونو پاتې وي. په خوست کې د یو خصوصي پوهنتون محصل نوید ډډوال وایي پوهنتونونه په ښکاره له محصلانو د مونوګراف د فیس غوښتنه کوي.
چې کله پوهنتون ته د مونوګراف دپاره ورسې او مونوګراف انتخاب کې موضوع انتخاب کې نو پارٹی کې تنا یو فرما در کولای کیږي یا رزه په نوم هغه فرما چې کله ته خپل 1500 روپۍ به ته افغانۍ د مالی مدیر په واسطه د استاد راهنما دی پره چې لارخون کې استاد وی د مونوګراف هغه دی پره 1500 افغانۍ ته نو خپل مالی مدیر هغه نه ورسته چې کله مونوګراف بشپړ کې بیا درې زره افغانۍ دی چې کله د دفاع ټیم ورسېږي مونوګراف دی پکوي درې زره افغانۍ به تونه اوخلي دی د هغه په نوم د وزارت په نوم چې دا موږ تاسو د وزارت نه اسناد پرورو نو دا نه نمونه په خپل وخستل شي چې دفاع مې ودی پانتون کې د حقوقو په ځای محصل یم.
ښاغلی ډډوال وایي دا دوی داسې ډېر ټولګیوال شته چې د دې اضافي فیسونو د پرې کولو توان نه لري او حیران وي چې څه وکړي.
بل مسره یو ان سیم فیمو هغه هم مونوګراف موضوع چې کله سفتوله د ارزي فرمایو خوسته 1500 افغانۍ نوې سره د سره چې نه غوښته هغه ته مو پریکړه او نه راو مسره خپلم نه خپلم د مو اقتصادي وزه دومره نه دوه چې د تنره مو پری وای د دفاع په ټینګه 3000 افغانۍ خو 1500 افغانۍ چې هغه مو ته فریکړه د لارخو دوستو نو دای موږ پانتونه موسانای وضعیت ته چې د اخر کې دا پیسې د ټولو محصلینو نه خالي دي هر محصل نه او په دا کې ځینې داسې محصلین هم شته چې بېخي وضعه یې کمزوري د اقتصادي وضعه یې ځکه چې د نیمه ورځ دی کور کې او نیمه ورځ مزدوري کې د کورنۍ سرپرستي ورغوړې ته وي او نیمه ورځ بیا درس یې د خپله هڅه کوشش کې پانتون بیا دلته چرتي دلته دا په دا نومده دونه پیسې وخالي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون محصل ننګیالی حضرتی هم وایي چې د مونوګراف او په نورو مختلفو نمونو فیسونو اخیستلو محصلان مجبور کړي چې قرض وکړي او یا هم د کور وسایل ورته خرڅ کړي.
نه تاسو موږ ډیرو ملګرو او همسنفان ویل چې ما د ښځې سره زر خرڅ کړه یا مې لچا قرض پور راواخیسته. مشکلات ډیر دي او دا پیسې چې دی دلته دوی په ډیر سپینسترګۍ اخلي. یو خو یې پیسونه ډیر لوړ دي اسناد په برخه کې هم ډیرې پیسې اخلي ولې دومره مصرف پی نه راځي. دوی چې تا ته ترانسکریپ درکوي 2500 روپۍ دي ترانسکریپ په نوم اخلي او 4000 روپۍ د ډیپلوم دپاره دوی اخلي. ته چې کله یو څوک سبتنام کوي ترانسکریپ یا ډیپلوم اخلي نو 2500 به ترانسکریپ ته پیسې ورکوي او 4000 به بیا د ډیپلوم لپاره ورکوي. د محصلینو نام دغه سي دوی په مختلفو پلمو پیسې راټولوي. دا د یو شي پیس شو دا د بل شي پیس شو او مصرفات دومره نه راځي لکه دوی څومره پیسې ټولوي. دوی د دې ولس او د دغه ناچاره محصلینو کوسته کې وېسته.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل نورالله جلالزی وایي دوی که څه هم د مونوګراف فیس ورکړی خو نورو ټولګیوالو یې ورته ویلي چې د مونوګراف د دفاع په وخت نورې پیسې هم ترې اخیستل شوي.
زما ځینې ملګرو چې مونوګرافونه دفاع کړي دي البته ما خپل مونوګراف تر اوسه لا نه دی دفاع کړی. هغه چې کوم مونوګرافونه دفاع کړي هغه وایي چې راهنما استاد بیا نورې روپۍ غواړي. یعنی د څومره چې ته ډېره مشوره چې نه اخلي ډېر وړځې هغومره له تاسو څخه ډېرې د کومک په نوم یا د لتا سره د مرستې په نوم نورې لتا څخه روپۍ غواړي. په دغه اړه باندې چې موږ تر کومه اورېدلې وي د لوړو زده کړو د لایحې سره سم دی دا حق نه لري چې فیس واخلي. خو بیا هم دی د پوهنتونونو له محصلینو څخه خصوصي پوهنتونو له محصلینو څخه په یو نوم بل نوم پیسې اخلي. محصلین دومره توان نه لري هغه چې خپل په سمستر په جریان کې هغه خپل مثلا 10000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 14000 افغانۍ هغه پوره کوي. یعنی یو کار کوي را پیدا کوي مګر کومې ذاتي پیسې دې په ورځ بي هغه داسې وسو چې زموږ ډېر هم سمپیانې دي هغه اضافي پیسو دې نه پیدا کېدو له وجې له امتحانو څخه محروم شو. هغه په اسنادو کې مشکل راځي او نورم ډېرې ستونزې دي. وختنه مداخله وزارت څخه د محصلینو دغه مجبوریت ته وګوري او د خصوصي پوهنتونونو باندې اوسه کنټرول راولي چې په یو نوم او بل نوم له محصلینو څخه پیسې وانخستل شي.
شمس احمدزی چې په کابل کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی وایي د لارښود استاد په خاطر ترې فیس اخیستل شوی خو وروسته چې معلومات کړي هغه فیس استاد ته نه دی ورکړل شوی.
نو دې په خاطر چې ګواکې دوی
استاد د رهنما یا لارښود استاد ته ورکوي لیکل شوی چې دا باید د مونوګراف د دفاع مقابل کې محصل څخه واخیستل شي. هغه زموږ د معلوماتو پر بنسټ چې اخیستې مو د هغه پوهنتون یا ډیپارټمنټ کې خپل مشخص، حتی استاد ته یو افغانۍ هم نه ده ورکړل شوی، خو له موږ څخه 12,000 افغانۍ یا له هغه څخه ډېرې پیسې د دې په خاطر اخیستل شوي چې دوی لارښود استاد یا ځینې نور مصارف ډیپارټمنټ ته ورکوي چې په اصل کې هغوی ته هم نه دي ورکړل شوي او دغه پیسې د پوهنتون اکاونټ ته تللي. نو ویلی شو چې له بعده مرغه په ډیری پوهنتونونو کې البته خصوصي پوهنتونونو کې دا موضوع شته. ځینې پوهنتونونه 15,000، ځینې 10,000، ځینې حتی تر 15,000 ډېرې داسې پیسې اخلي. او لوړو زده کړو وزارت کې هم فکر نه کوم چې داسې څه قیدات په دوی باندې وضع کړی وي، کوم فشار د لوړو زده کړو وزارت له لوري راغلی وای، نو دغه لړۍ به اوس درېدلې وه. د مونوګراف مقابل کې له محصل څخه د پیسو اخیستل دا به اوس په ټپه درېدلې، خو دا جریان لري، یعنی په دې معنا چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا هم کوم فشار نه دی راغلی.
وفا محمد ناصری چې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې ماستری کړی وایي که محصلان د مونوګراف فیس ورنه کړي د پوهنتون لخوا اجازه نه ورکول کیږي چې رسمي اسناد واخلي.
د تیزس په نامه مونږ د مکمل سمستر فیس تحویل کړی ده، ځکه د پوهنتونونو دلیل دا ده چې دا تیزس یا مونوګراف شپږ کریډیټ ده، او د دې لپاره باید تاسو په وروستي سمستر کې دا کریډیټونه واخلئ او د مکمل سمستر فیس باید تحویل کړئ. د نه تحویلېدو په صورت کې نو واضح خبره وه چې زموږ د تیزس هغه کومه پروسه چې وه، لکه د عنوان منظورېدل او بیا د پروپوزل منظورېدل او بالاخره تیزس او تیزس نه دفاع، دا پروسې ځنډېدلې. زموږ همدا اوس هم د ځینو ټولګیوالو مثالونه ځان سره لرو چې د هغوی دفاع پاتې ده، او دلیل یوازې همدا ده چې دوی هغه د شپږ کریډیټ یا د سمستر فیس نه ده تحویل کړی.
و مو غوښتل په دې اړه د خصوصي پوهنتونونو د مسؤلانو نظرونه هم واخلو. هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. خو د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي هیڅ پوهنتون د حق نه لري چې د لیسانس او ماسترۍ دورو د زده کړو په مهال له محصلانو د مونوګراف فیس واخلي.
د لیسانس او د ماسترۍ د مقررې په اساس د مونوګراف لیکل او د تیزس لیکل دواړه د تحصیلي دورې برخه ده، او ایتس په هنتون او د لوړو زده کړو مؤسسه نشي کولای چې د مونوګراف د لیکلو په بهانه یا د تیزس د لیکلو په بهانه د محصل څخه فیس ترلاسه کړي، ځکه چې محصلین د تحصیلي دورې په ترڅ کې دوی د مونوګراف یا د تیزس د کریډیټونو فیس پانتون ته ورکوي. په دې معنی چې یو محصل چې لیسانس دوره کې درس وایي دوی یو برخه د تحصیلي دورې د مونوګراف کریډیټونه دي چې دوی عملا دغه کریډیټ پیسې د سمسترونو په جریان کې تحویلوي. نو بیا پانتون حق نه لري چې د دویم ځل لپاره د مونوګراف لیکلو په بهانه د محصل څخه فیس ترلاسه کړي. په همدې شکل په ماسترۍ دوره کې ځکه چې محصلین عملا د تیزس د کریډیټونو فیس تحویلوي، نو د دوهم ځل لپاره د تیزس لیکلو لپاره هیڅ پوهنتون یا د لوړو زده کړو مؤسسه که دا دولتي وي او که خصوصي وي حق نه لري چې د محصلینو څخه فیس ترلاسه کړي.
ښاغلی عبیدی وایي که کوم پوهنتون له محصلانو د مونوګراف فیس اخلي دوی ته د مستند شکایت وکړي چې ستونزه یې ورته حل کړي.
که څه هم په دغه مورد کې دولتي پوهنتونونو کې دغه ستونزه شتون نه لري، خو خصوصي پوهنتونونو کې شاید تاسو ته شکایت رسیدلی وي چې ځینې پوهنتونونه د مونوګراف لیکلو لپاره یا د تیزس لیکلو لپاره د محصلون څخه فیس غواړي. که چیرې دغه موارد مستند شي او محصلین موږ ته مستند خپل شکایت ورسوي، د لوړو زده کړو وزارت به رسیدګي وکړي او کوم پوهنتونونه چې دغه سرغړونه کوي تادبي موارد به دوی ته په پام کې ونیول شي.
درنو اوریدونکو دا ول دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولري.
شراب دسرو لبان سنم لبل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لبل شراب دسرو لبان سنم لبل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم